دوی بجې شو احمد شبریم سلامونه د اساسي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو خبرونه پاکستان وی تر 250 ډیر افغانان د اکتوبر د لومړۍ نیټې تر پرون پورې له پاکستان افغانستان ته ستنه شوې دي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې خبرداری ورکړ چې 1,000,000 هغه افغانان چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري که چیرته د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستانه ونوسي په زور به یې وباسي. ټاکل شوې ده چې د ازبکستان یو حکومتي پلاوی د قوشتېپې د کانال د اوبو په تړاو د خبرو لپاره افغانستان سفر وکړي. د ازبکستان رسنیو د راپور له مخې دا هیئت به د راتلونکو دو میاشتو په ترڅ کې کابل ته ولاړ شي. د طالبانو چارواکو مخکې ویلي وو چې دوی د آمو د سیند د اوبو په اړه د منځنۍ آسیا له دریو ګاونډیو ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان سره خبرو ته چمتو دي. ازبکستان چې د آمو سیند له اوبو د پنبې د کښت لپاره پراخه استفاده کوي اندېښنه لري چې د قوشتېپې د کانال له تکمیلېدو سره به یې اوبه کمې شي. اروپایي ټولنې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زده کوونکو د ملاتړ په نیت 9.9 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. اروپایي ټولنې په یو بیان کې چې نن یې خپور کړ ویلي دي چې د خوړو نړیوال پروګرام ته به دا پیسې ورکړي چې په ننګرهار، نورستان، غور، فراه او جوجان ولایتونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نږدې 2 میلیونه زده کوونکو ملاتړ وکړي. د اروپایي ټولنې د بیان له مخې د دې مرستې په مټ به د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د نږدې 900,000 هلکانو او 45,500 نجونو لپاره د 2 کلونو په مخه یو وخت سي خواړه چمتو کړي. د پاکستان خوانی صدر اعظم نواز شریف نن له دوبۍ څخه په ځانګړي الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو. نواز شریف چې درې ځله د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی دی په لندن کې له 4 کلنې جلاوطنې وروسته اوس غواړي چې په جنوري کې د پارلماني انتخاباتو په ترڅ کې ډېر ملاتړي خپل کړي. ټاکل شوی ده چې نواز شریف په نن په لاهور کې د خپلو پلویانو یوې لویې غونډې ته وینا وکړي. نواز شریف په داس وخت کې پاکستان ته ستون شوی دی چې دغه هیواد له ژورې سیاسي بې ثباتۍ او بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی. نواز شریف په 2019 کال کې وروسته دی له پاکستان ووت چې د فساد په یو قضیه کې محکوم شو. د مصر د سری میاشتې چارواکو او یوې امنیتي سرچینې فرانس پرس اژانس ته وویل چې له مصر څخه د رفح سرحدي دروازې له لارې غزې ته د بشري مرستو لارۍ نن داخلې شوې. د مصر دولتي تلویزیون د یو شمېر لاریو تصویر ښکاره کړ چې د رفح په دروازه ننوځي. دا مرستې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په 15 ورځ غزې تړانګې ته چې 2.4 میلیونه نفوس لري رسېږي. د اوکلند په یو شمېر جنوبي او ختیځو سیمو کې نن سهار وختي د هوایي بریدونو په خاطر د خطر زنګونه وهل شوي دي. د راپورونو له مخې په جنوب کې د کریوی ری په ښار کې د 14 یو شمېر ژغونه اورېدل شوي دي. په دې ښار کې د دفاعي شورا مشر الکساندر ویکول په ټلګرام کې لیکلي دي چې پر ښار د توغندو یو ډرون الوتکو بریدونه شوي او تر اوسه د مرجوب له راپور دوی ته نه دی رسېدلی. د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نن هالند سریلانکا لوبډلې ته 233 منډې هدف وټاکه. په نړیوال جام کې نن دوهمه لوبه د انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ پیل شوې ده چې جنوبي افریقا لومړی بیټنګ کوي. تر اوسه د جنوبي افریقا یو لوبغاړی سوځېدلی دی او په 2 سوورونو کې 80 منډې جوړې کړې دي. د یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام د اکتوبر په 15 په هند کې پیل شوی چې پایلوبه به د نومبر په 19 ترسره شي.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د جلغوزو یا ځنغوزو په اړه خبرې کوو. د جلغوزو په اړه ویل کیږي چې د نړۍ یو تر ټولو قیمتي وچه میوه ده. په خو به دا قیمتي میوه په نسبتا کم بیا پاکستان ته په غیر قانوني لارو وړل کېده او له هغه ځایه به د پاکستاني محصول په نوم چین ته صادرېده. خو د جمهوریت په وروستیو کلونو کې د هوایي دهلیزونو له پرانستل کېدو سره په پراخه پیمانه جلغوزه د افغانستان په نوم او نشان چین ته صادره شوه. د افغانستان جلغوزه پر چین سربیره په سعودي، ترکیه، متحده عربي امارات، استرالیا، جرمني، فرانسه او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې هم بازار لري. افغانستان په کال کې له 15,000 تر 40,000 ټنه جلغوزه تولیدولی شي خو عملا د دې نیمایي تولیدوي. تر ټولو ډیره جلغوزه په خوست او پکتیا ولایتونو کې کیږي خو په نورستان، کونړ، پکتیکا او کاپیسا ولایتونو کې هم د جلغوزي ونشته او کال په کال تولید په زیاتېدو دی. د جلغوزو د ونو پاللو ته په ځانګړي ډول وروسته لدې پام زیات شوی چې په پراخه پیمانه بهر ته صادرات پیل او بیې لوړې شوې. اوس په دې برخه کې زرګونه کسان په کار بوختي او ډیر شمیر کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د جلغوزو له حاصله عاید ترلاسه کوي. په دې خبرونه کې به د جلغوزو پر اقتصادي اهمیت له ډیرې خبرې وکړو. زموږ میلمانه دي د پکتیا پوهنتون استاد چاپیریال ساتنې متخصص مجیب الرحمن عارض، همدارس په خوست کې د جلغوزو د مارکیټ رئیس شاهزاده زعتران، د افغانستان د جلغوزو د سراسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل. میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی استاد عارض ته ورځمه. عارض صاحب، که د جلغوزو په اړه راته ووایست چې آیا جلغوزی کرل کیږي او که په طبیعي ډول ونشنی کیږي؟
سلامونه چاروان صاحب، تاسو ستاسو تخنیکي همکار او ستاسو د رادیو د تعریف ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
جلغوزه د افغانستان د ځنګلونو یوه طبیعي ونه ده چې په طبیعي ډول د افغانستان سربیره پاکستان، چین او د هند په ځینو برخو کې په طبیعي ډول په ځنګلونو کې راشنه شوې ده یا په طبیعي ډول شتون لري. دا نوه د افغانستان په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې لکه خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، کونړ، کاپیسا او ننګرهار کې په طبیعي ډول شتون لري، خو د دوی د خپل اقتصادي او ایکولوژیکي ارزښت په درلودلو سره د خلکو پام ځان ته اړولی دی او خوست په دې باندې کار روان دی چې دغه ونه په د باغونو په شکل اهلي شي، یعنی په کرنیزو ځمکو کې هم وکرل شي. خو په طبیعي ډول د نړۍ په سطحه دا ونه په طبیعي ځنګلونو کې شتون لري او احیا یې فعلا په طبیعي ډول صورت نیسي. په دې معنی چې دا ونه طبیعي راشنه شي.
بله، جلغوزه څه ډول اقلیم یا هوا ته اړتیا لري؟ تاسو ویل چې د افغانستان په جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې، یا جنوب ختیځو او ختیځو ولایتونو کې کیږي. البته د اخواته هم کړي دوران اخواته وګورو، د افغانستان ته چیرمه سیمو کې کیږي.
په مجموع کې د جلغوزه ځنګلونه ټمپریټ یا معتدله سیمو کې شتون لري او دا انتشار ساحه یم نظر به بهر سطح ته توفیر کوي. مثلا په افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې لکه پکتیا، خوست او پکتیکا، دا د بهر سطح نه د 1300 مترو څخه شروع کیږي ته 2300 مترو پورې د طبیعي ځنګلونو یا طبیعي ونې شتون لري. او کولار شو د سطح یا د بهر څخه ارتفاع په لغمان، کونړ او پکتیا ولایتونو کې وګورو، هلته بیا د 1300 نه شروع کیږي، د 2300 نه شروع کیږي ته 2350 پورې. یعنی په مجموع کې دا د هندوکوش یا حملیا د غرونو په لړۍ کې شتون لري او هلته چې معتدله سیمې دي، د بهر د سطحې څخه په 2300 مترو ارتفاع کې په طبیعي ډول په دغو څلورو هېوادونو کې لکه پاکستان، افغانستان، چین او د هند ځینو برخو کې شتون لري.
بله، بیا هم درزو او د جلغوزي په اړه به ځینې نور معلومات هم تاسو زموږ اوریدونکو ته ورکړئ. اوس به ورشو ښاغلی نورګل منګل ته چې د افغانستان د جلغوزو د سراسري اتحادیې مرستیال دی. منګل صاحب، سوداګر څومره راضي دي د جلغوزو له کاروباره؟
روان صاحب سلامونه تاسو او اوریدونکو ټول ته سلامونه.
سلامت
د جلغوزو جلغوزو سوداګر خو د جلغوزو یو د تجارت او د ناراضي دي. او دا سګ دوا کال کېږي چې پر سر پر سر په تاوان کې اخته دي. او سکال چې کوم دي جو د غوټو د ځنګلونو تجارت چې دي، دا مکمل په نقصان کې دي، تاوان کې دي. غوټو چې کوم مخکنی کوم حاصل ورکو، هغه حاصل ورنک، ډېر کم حاصل ورکو، نو سکال پرې خپه دي.
بله، حاصل کم شوی ده.
حاصلات کم،
ولې دلیل چي ده؟ ولې حاصل کم شوی ده؟
دلیل خو دا ده، یو خو دا بارانونه واوره به وخت او به موسمه واوره دي، به وخت به موسمه بارانونه په نپ کیږي چې هغه دا طبيع ځنګلونه دي، کوم وبا او زراعتینه دي، دا طبيع ځنګلونه دي، نو واخ وبو ته ونه رسیږي، واخ واوره کو نه شي، نو دا دی مشکل دي چې ونه سونو.
بل او بازار څنګه ده؟ سید د خو تصویر چې حاصل کم شوی دی، لیکن په خو به چین ته صادری دي، وسم چین ته صادریږي او نور هیوادونو ته؟
واو، صادرات یې خروان دي، صادرات مستقیمن چین هیواد ته صادرات شروع دي، صادرات کې دا اوس روان دي او مساره په خرچه لګري او څلوړه دو یورځي دوبۍ ته دوبۍ نه بیا چنتا ساتري مساره په او څلوړ دي نور صادرات یې ښه روان دي ښه ښه صحیح روان دي کوم مشکل نه لري کوم فرق نه لري.
منګل صاحب ولې دوبۍ ته ځي او ولې مستقیما چین ته نه ځي؟ دلیل یې څه دی؟
دلیل خو دا ده چې مستقیما چین ته پروازونه نه لرو. که مستقیما چین ته موږ وړو هغه کارګو به اوته راغواړي هغه کارګو سلټنه کارګو سلټنه جلغوزي به یو ور تیاروي چې هغه په کمله تیاره به بار شي. نو هغه سلټنه چې دي په اوس وخت کې جلغوزو حاصلات کم دي نو چې دا برابروي ورته جوړوي هلته وخت نیسي. نو وخت په نیولو سره موږ صادرات اوس دوبۍ نه چین ته صادرېږي.
درست په مځکنیو لارو مو فکر نه دی کړی چې د ځمکې له لارې صادر کړي؟
نو مځکې لارو نه خو تیر کال ترانزیت په تورخم کراچۍ په بندر تلل نو هغه کې یو څه اغشتا ستونزه شته. یو هغه وخت اوس تیر نیسي تقریبا څلوېښت شپې پنځوس شپې وخت نیسي. هغه مصارف هم کم دی خو وخت ډېر ضایع کوي وخت ډېر نیسي. لکه تازه جلغوزي دي نوي راوتلي دي دا ډېر ښه کیفیت لري نو وخت په تېرېدو سره کیفیت دي کم رسوم د لاسه ورکوي. نو دا د تیارې له کوم له هغه تیارې په نه چې وړل کېږي دا مستقیما زر رسېږي کم وخت راسي کم وخت کم نیسي.
طبعا ډېر مننه سلامت اوسه استاد آرستاس ته. د تاسو مخکې اشاره وکړه چې د جلغوزو کوم ځنګلونه چې په افغانستان کې دي یا سیمه کې دي دا په طبیعي ډول ونې پیدا شوي دي او ځنګلونه هم طبیعي دي. آیا انسان هم کولی شي چې د جلغوزو ونې کیږدي؟ ځکه اوس خو یې تجارتي ارزښت ډېر شوی دی او فکر کوم چې ډېرې ځمکې هم شته ډېر غرونه هم شته چې خالي دي او که چېرته شنې کېدی شي هلته کیښودل شي.
مننه سروان صاحب. لکه ما چې مخکې اشاره وکړه جلغوزه یوه خورا با ارزښته ځنګلي ونه ده د افغانستان په محلي اقتصاد او ملي اقتصاد کې خورا زیات ارزښت لري. په همدې اساس په تېرو څو کلونو کې دا جلغوزه د تور طلا حیثیت پیدا کړ یا د تور طلا نوم یې وګټه. خو له بده مرغه د دغو کلیوالو قول وکړو وریوز یا د حد نه زیاته استفاده د دې سبب شوې ده چې دا نوه د انقراض خطر سره مخامخ ده. یعنی دا نوه په ټول آسیایي هیوادونو کې چې په طبیعي ډول شتون لري د زیاته یا د حد نه زیاته استفاده یا د تخمونو د حد نه زیاته راټولولو په اساس باندې د انقراض خطر سره مخامخ ده چې کېدای شي په څو کلونو راتلونکو کلونو کې محو شي. نو په همدې اساس هند چین او پاکستان کې هڅې روانې دي چې دا په محلي شکل په کوریو کې تخمونه وکړي او د دو محلي باغونه جوړ کړي. ځکه چې په طبیعي احیا په طبیعي محل د بودوباش یا هابیتات یا د اوسېدو په ځای کې مختلف ستونزې مختلف مشکلات رامنځته شوي دي چې نشي کولی هغه طبیعي احیا یا طبیعي نوي نیالګي راشنه شي. نو په همدې اساس امکان د دې شته پکتیا پوهنتون ما خپله په دې باندې څېړنه کړې ده چې څنګه کولی شو دغه ځنګلي ونه په با اهلي ونه باندې او په باغونو یا کرنیزې ځمکه کې وکړو د هغو پورې جوړې کړو او بالاخره د دغو ونې په ساتنه کې خپل رول او خپل وظیفه ادا کړو. نو د دې لپاره موږ د پکتیا په سطحه کوریاداران په دې هڅه کې دي چې د تخمونه په کرنیزو ځمکو کې وکړي د تخم د ټوکېدنه یا شنه کېدو څخه وروسته یې خپل ځنګل ته انتقال کړي او کېدای شي د نویو ټکنالوژۍ یا د نویو ځینې کیمیاوي موادو په استفادې سره یې جرمنیشن یا ټوکېدنه زیاته کړي. ځکه په طبیعي ډول دا جلغوزه ټوکېدنې فیصدي یې ډېره کمه ده. نو د مختلفو میتودونو کړنلارو باندې کار روان دی په لیمیت توګه باندې تر څو دغه ونه د یو طبیعي هابیتات څخه انتقال کی مصنوعي یا باغونو ته د باغونو ترې جوړ کی او تر څو د یو خانه حاصل زیات شي د بل خانه ساتنه او تربیه په اسانه او په ښه طریقه تر سره شي او بل اخر وکولای شو چې دغه با ارزښت ونه د انقراض مخه ونیسو او یې ساتلای شو.
بله تاسو ول چې حادثه روانه ده لیکن ته عملا تر اوسه پرې په دې برخه کې کار نه دی شوی.
بالکل ستونزه د افغانستان د ځنګلونو ستونزه ده چې دلته د دوه ځنګلونو د مدیریت ستونزه شتون لري. یعنی په مجموع کې د افغانستان د ځنګلونو د قانون په اساس ځنګلونه چې دي ملي شتمني ده ولیکن اوس یې کلیوال خلک د خپل شخصي شتمني ګڼي. دوی طبیعي ځنګلونه د جلغوزیو ځنګلونه په قوم او په کلي او په قریه او حتی په کورنیو باندې تقسیم کړي دي. د دوی نه د حد نه زیاته استفاده کوي. د دولت هغه قوانین او اصول په پام کې نه نیسي، نو په همدې اساس دولت هم په تیرو کلونو کې هڅه روانه کړې وه محلي قریهدارانو ته یې سبسایډي او کومکونه ورکول تر څو د جلغوزیو جلم د جلغوزیو قریه جوړې کړه او د دغو ونې په دوباره احیا یا بیا رغونه کې خپل رول ادا کړه. ولیکن تر اوسه پورې قابل لمس هغه نتایج نه دي ترلاسه کړي، ځکه چې ستونزه شتون لري د طبیعي احیا په اړوند، د دوی د ټوکېدنې په اړوند. نو په همدې اساس باندې د موږ پیشنهاد ده دولت ته تر څو انجوګانو ته په دو باره کې نوي تحقیقات او څېړنو په مټ باندې د دغو جلغوزیو دوباره احیا یا رغونه باندې کار وشي، قریې ایجاد شي، او هم په طبیعي محیط یا په طبیعي چاپېریال کې هغه عوامل چې د دغې ونې د احیا یا طبیعي بیا رغېدنې مخه نیسي هغه عوامل کنټرول او له منځه یوسي. خو تر اوسه پورې هغه کومې هڅې چې روانې وي هغو نتیجه په دې ورنه کړه چې یو د وروستي بدلونونه په هېواد کې او بل نامناسب اقتصادي وضعیت د خلکو په دغو ونه باندې فشار زیات کړی دی. خلک د خپلو ورځنیو ستونو اقتصادي ستونزو د راپکولو دپاره کوم تخمونه چې راټولوي د دوباره کرنې په ځای هغه پلوري تر څو خپل ستونزې ورباندې حل کړي. یعنې خلک د خپلو ستونزو د حلولو په خاطر باندې نه غواړي چې د دوی دوباره احیا باندې کار وشي یا امکانات دوته نه دي مساعد. نو دولت جمع انجوګانې او مؤسسات په دې اړوند باید سرمایه گذاري وکړه، خلکو ته د کار زمینه برابره کړه، تر څو خلک بیرته په دغو دوباره احیا یا بیا رغونه کې هم سهم واخلي او هم د دوی لپاره د عواید منبع وګرځي او د بلې خوانه په طبیعي ځنګلونه هم ساتلي وي او هم په پراختیا ورکړي وي او هم تولید زیات کړی وي.
بله، ډېره زیاته مننه کورودان استاد عارض. زموږ درېیم میلمه شهزاده زادران په خوس کې د جلغوزو د مارکیټ رئیس هم وسله سټډیو سره وصل شوی دی. زادران صاحب، تاسو ته مرکلی وایم که په پایل کې تاسو ووایئ چې په مارکیټ کې اس څنګه دی، جلغوزو کاروبار څنګه دی، خلک سوداګر راضی دي او کنه؟
هغه سخت کال خو د جلغوزو مارکیټ کې ګډونه حاصل ډیر زیات کام ورکړای دی، ځکه په سل کې کرای شي لاس فیصد اصلي ورکړی وي. زنغوزو دا کوم هغه چې دی غوټه چونسي زنه غرو هیڅ د غوټه نیولې نه دي، خو زنه چې بیا غوټه نیولې دي زنغوزای د هغه چې دی میوه چې دا کامر راوځي. سخت کال دی مارکټو د زنغوزو هغه بازار زیات خراب دی، ځکه د غرو د ځنګلو نه زنغوزای ډېر کم راغلی دی. په سلو کې یعنې د پروسه کال په پرتله
ستاسو په نظر ورختونه کم ول په دې خاطر او که ورختونه بې وخته وو؟
دا سوا چې یو خو موږ مشکل دا غل رو چې د هوا حالات خو نشي ښکوي چې د بارانو د غسرا کنه یڅوک هغه بارانونه واورم هم وشوي، خو موږ غټ مشکل بدبختانه دغه دي چې موږ په افغانستان کې زنغوزی متخصص هیڅ لرونه نه څوک په پویږي. غوټه ونسي ځنګل ډېر زیات دی، خو هغه مکمل چې کال پر تیریږي ټول ختم شي، یا سری شي، یا مراز وي، یا شاوکي. نو امکان دغه هم لري چې اوس هره ونه هر بوټی که فکر دی وي یو مراز لري، یغه دوپاره دوایي شته شای شته، خو دغه ته هیڅ هغه نه ده شوی چې یا دا څه وجه لري چې دغه غوټه توی شي د زنغوزای توی شي ارکانوي زنګلاتو میوانی ولی وي. خو داسې په شپږ میاشتو غوټه چونسي توی شي، نو دا مشکلات د هوا حالات سره دي، خو مرض شاید هم لري.
ډیره مننه سلامت اوسئ زادران صاحب. له موږ سره د پوهنتون استاد ښاغلی مجیب الرحمن عارض هم شته. له دوی نه به پوښتنه وکړو چې د مرضونو په برخه کې څه فکر کوي، څه آفتونه څه مرضونه لري جلغوزو ونو ونې. لکه څنګه چې زادران صاحب ویل چې حاصل سږ کال کم شوی دی، امکان لري چې د مرض علت وي. عارض صاحب
مننه سروان صاحب. بعد مرغه په افغانستان کې د جلغوزي ونې اوس یو مشکل سره مخامخ شوې دي چې هغه سالبري ده. سالبری په دې معنی چې د یو کال حاصل نظر بل کال ته فرا زیات توپیر لري. دا توپیر کولای کیدای شي مختلف عوامل ولري. یو د دوه عوامل څخه دغه اقلیمي بدلونونه دي، په مناسب وخت کې اورښت، په مناسب وخت کې واوره یا شدید بادونه. دا هم د دې سبب ګرځي چې د دوه ونې هغه ګرده افشانه یا د ګرده انتقال پروسه زیانمنه کړي. له بلې خوا د غوزه د تشکیل په وخت کې ځینې امراض، قارچی امراض دې سبب ګرځي چې د تخم تشکیل له منځه یوسي یا د هغه د خند او زن سره مخامخ کړي. له بلې خوا بعضی وخت دوی اشاره وکړه چې د شپږو اوو میاشتو نه وروسته بعضی غوزه په خپل تویږي یا د ونې څخه رالویږي. علت یې هم مختلف قارچی امراض دي. خود دوغ قارچی امراض در مشخص تشخیص درملن او کنترل در پاره یا مشخص سروی تا ضرورت دهی ترسو سیمپل یا نمونه را طولیشی پر لابراتوار که مرض تشخیص او در تشخیص نورست در حقوق در کنترل مناسب حلا را پیداشی. چلا بعد امرقه در کار تربوس اف افغانستان که نده شوه. ایو از تونزه دو هم از تونزه در حاصل نورسته چه دوی کم جلغوزی غوزو تخواباسی جمعکوی ارکولوی په هغه وخت که هم دو جلغوزو که رطوبت یا در اوبا اندازه زیاد توین و مختلف قارچی امراض په هغه بانده حمله کوی لیوی خواهنه در هغه در تخمر یا در هغه در کیفیت خرابیدو یا ورسیدو سبب گردی. نو په همدی اساس در کرن وزارت باید په دی اروند خلکو ته ترنینګ ورکړي، لارښوونه وکړي چې کوم امراض د دې سبب ګرځي، چې کومو کړنلارو په واسطه کولای شو د غوزې د تشکیل، د غوزې د نمویي فصل په شروع او د هغو په پای کې د امراض مخنیوی وکړو، او د حاصل نه وروسته کوم عوامل قارچي امراض دي چې د دو جلغوزو د فساد یا خرابیدو لامل ګرځي. د مختلف قارچي امراض دي. خو د دغو قارچي امراض مشخص تشخیص، درملنه او د حقوق کنټرول د پاره د لارو چارو سنجول دي ته اړتیا لري چې یو مشخص سروې ترسره شي، او د دو عاملین قارچي امراض زیات مختلف قارچي امراض دي. د حقوق تشخیص د پاره باید لومړی تشخیص شي، بیا د حقینو یا ځنګلدارانو ته د حقوق کنټرول لارې چارې وښودل شي که هغه کیمیاوي کنټرول وي او هغه فزیکي او نور کنټرول مختلفې طریقې شتون لري.
ډېره زیاته مننه کور ودان. منګل صاحب، د سیمې هم اوریدلې دي چې وایي دا خلک چې جلغوزي ورسی شي په ډېره بیرحمي شکوي، داسې شکل شکوي چې څنګه یې ورسره مچی شي او هغه برخې وهل کیږي چې هلته میوه کیږي. په دې اړه څه وایست؟
روان صاحب، تاسو په جواب جلغوزي چې دی اوس قیمتونه پیدا کړې، ارزښت یې پیدا کړی دی، نړیوال بازار یې پیدا کړی دی. د ځنګلونو خواندان چې په تجار باندې ځنګل خرڅوي یا مزدوران ورته نیسي، هغو باندې په کلکه ټینګار کوي چې جلغوزي د راتلونکي کال سیزن غوټې تیارې پکې نیولې وي، تیارې کړي وي، ګولې کړی وي. نو دا ټینګار سره ورته وایي چې که راتلونکي کال غوټې د ماتې کړې، خرابې دې کړې، نو ذمهوار یې ورته دي. نو ډېرې خبرې په دماغ کښې کاغذونه سره لیکي، لیکل سره کوي چې تر راتلونکي څانګې بېرحمانه بې ځایه ماتول او دغه شینه به کلکه ډډه وکړه. بیا هم ماتېږي ولې؟ ځکه چې داسې یو عصري وسایل دې دپاره نه دي جوړ شوي چې هغه د راتلونکي وه کال غوټه پکې خرابه نه شي، پکې ماته نه شي، راتویه نه شي، خامخا تویږي. راتویدن پاکستان اصلي وسایل نه لري. کله ډېر احتیاط سره کوي، اوس ډېر احتیاط سره کوي. ځنګلونو خواندان چې دي، ځنګلونو کاروباریان چې دي، د همدې جلغوزو د ځنګلونو نه د دوی ډوډۍ وارته د کور څومره ستونزې چې دي، د ځنګلونو نه دوی رفع کوي، دوی دې نه ټول ضرورتونه د دې نه پوره کوي. خو لکه سږ کال اوس دا خلک چې دي، دا یو کال نه بل کاله سیزنه پوره دي همدې جلغوزو دپاره ناست دي چې موږ جلغوزي د غوټې دي راتویږي، ګګوري کسې په بیا هم سږ کال یې غوټې ونه کړې. لکه رانور زدران صاحب چې وایي، استاد صاحب چې وایي، نو غوټې چې دي تېر کال نورو کالو په نسبت، تېر کال د نورو کالو په نسبت څه اندازه کمې شوې دي. لکه غوټه یوه غوزه چې دوه مخکې به دېرش دانې، څلوېښت دانې، پنځوس دانې، یوه غوټه که شپېته اویا دانې جلغوزي په کې وه. نو تېر د دریم کال نه تېر کال کم و، تېر کال نه سږ کال بیا په غوټه کې جلغوزي دانه پکې کمه شوې ده. نو علت یې به لکه استاد چې وایي، دا د هغې دپاره د مناسب وخت، مناسب دواګانې، نو دې لپاره باید روغ هغه وشي، سروي وشي چې دا علتونه څه دي معلوم شي. ولې کمیږي؟ یو کال نه بل کال ته په غوټه کې دانه کمی، غوټه پورا رسېدلې، غوټه پورا مکمل وي او دانه پکې کمه شي. دا
منګل صاحب، تاسو د جلغوزو د سراسري اتحادیه مرستیال یاست، تاسو اتحادیه په دې برخه کې څه کوي، خصوصا د مرزونو په برخه کې؟ آیا تاسو تللي یاست؟ دا ځنګلونه مو کتلي دي، ونې مو معاینه کړي دي، څوک مو راستولي دي، یا د کرنې متخصصان یا نور خلک مالته بولي دي چې ولې حاصل کم شوی دی، ولې د تیرو کلونو په پرتله کال په کال حاصل کمی شي؟
نو په دې بارا کې خو موږ د خلکو لپاره بار بار موږ دا ویل کړی دی، ورته ویلې مې دي اوس دا د جلغوزو مارکیټونو ته دا د ځنګلونو خواندان مکمل راځي، او تجار راځي، دغه په غرونو کښې څه غوټې اخلي، دا خلک راځي چې تاسو دا د غوټې راټولېدل او شوکول فقط پېنځه اتلسو میاشتو اوولسو میاشتو کښې غوټه رسېږي. پېنځه ورځې چې مخکې وشوکوې هغه جلغوزې مغزې پوره نه وي، کمبوتای کوي. نو موږ دا ډېر بار بار دا کوشش وي چې تاسو دا وکړي. نو د په دې باره کې موږ د مؤسساتو سره غږېدل یو، خبرې مو ورسره پکړي دي چې باید دې علتونه ورته معلوم کړي، خو اوسه پورې داسې کار نه دی په شوی چې کار په شوی چې مناسب کار په شوی وي چې یا علت معلوم کړي، یا د دې دپاره خلکو ته یوه ښه پوهاوی ورکړي، ښه روزنه ورکړي. نو ځنګلونه چې دي، ځنګلونه خو دغه په تېر ګډوډۍ په وخت کښې په دا وختونو کښې برېښمنه وهل شوي دي، باید دې دپاره کورې جوړول او بېرته بیا وده ورکول ځنګلونو ته، دغه شیو باندې مکمل پاتې دي، کار نه دی په شوی. باید کار خو وشي، هغه ځنګلونه هغه منطقې چې په پخوا په هغو کښې په ټېسټ شوي دي، په جلغوزي پکې شوي دي، ونې پېشنې شوي دي، بېرته یا کته شوي دي یا ولې شوي دي، هغه ځنګلونه هغه مناسب منطقې دي، مناسب ځایونه دي، هغه که بېرته وده ورکړل شي، ډک شي. وزارت زراعت نه موږ دا غوښتنه ده موږ ترې کړې ده چې بېرته بیا موږ ته د ځنګلونه د خلکو دپاره د یو کار ورته پیدا شي، او د خلکو د راتلونکي دې نه به روزي پیدا کوي، صادرات به ډېر شي، جلغوزي به ډېر شي. خو نه دی شوی، کار نه دی پرې شوی اوسه پورې، دا کار نه دی ورته شوی چې هغه کار ورته ویلی شي، هېڅ کار نه دی ورته شوی، دې شیانو ته توجه نه دی شوی.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. ځاتران صاحب، دا نن ما یوه ویډیو د سپیرې ولسوالۍ کتله چې ځنګلونه دي په غرونو کښې د جلغوزو، اما ډېر خالي ځنګلونه وو چې فاصلې د ونو تر منځ ډېرې زیاتې وې، یعنی ډېر امکان شته چې څو برابره دا ونې زیاتې شي. مخکې استاد ویل چې دا امکان شته چې انسان په خپله بوټی وروزي او ونې کیږدي، اوس خو تاسې دغه ونې او دا ځنګلونه د خلکو مربوط دي، او مخکې یادونه وشوه چې خلک اوس توجه هم ورته کوي، د پخوا غوندې نه ده، ځکه چې دا له دې درکه ډېرو خلکو ته روزي په لاس ورځي، ډېرو خلکو کاروبار ورسره تړلی دی. نو دا خلک ولې له پوهنتون سره، له اړوندو ادارو سره کار نه کوي، په ګډه ونې نه ږدي؟ که هر څومره ونې زیاتې کیږدي، هم دومره به د خلکو هغه خلک چې دا ځنګلونه یې په واک کښې دي، د هغوی عاید ورسره ډېر شي.
د هغه په مورد به زه یوه خبره وکړم، لکه استاد چې وویل چې د کومونه ځنګلونه دوی شخصي ملکیت کړي دي، د موږ د ډېر وخت د پلارونو او د نیکونو وخت نه دا ځنګلونه دغه د قومونه او د قومونه خلک او د ولسونه یې ساتي، ځکه حکومت په دا باندې نه رسېږي چې په هر ځنګل کښې دغه وي، هر بګي کښې ګرځي چې څوک ونه ونه وهي، بل شی ونه وهي، څه توان ورته ونه رسېږي. دا خو یو مش هغه دي. دویم خبره دغه ده چې کوم ځای کې چې د ځنغوزای دی، هغه ولسوالۍ کښې چې ځنغوزای کېږي، په هغه ولسوالۍ کښې هېڅ ځمکه شتون نه لري، د کرنې د زراعت ځمکه نه شته، خلک د هغې غرونه استفاده کوي. دویم، د کرلې دپاره مخکې پېنځه کاله شپږ کاله مخکې دلته خوست ولایت ته یوه مؤسسه راغلې وه، یغې دغه سپېره ولسوالۍ، دوامنده ولسوالۍ، کلاندر ولسوالۍ، داسې په بېلو بېلو ولسوالۍ کښې ځنغوزي ورکړه او دغه هغې جوړ کړه چې وی کوي. خو ما مخکې درته وویل چې په افغانستان کښې داسې هغه نه شته چې متخصص ولري چې دا څه رقم کرلی کېږي. خلکو په خلتو کښې وکرل، په خپلې زراعتي ځمکې کښې کېښوه، خو کله چې د انتقال یې ورکړه غرو ته، واپس په توګه دا ونه وچ شوه که چې کدا سو شي البته موږ سره مشوره شوی وای چې دغه غچې دا تقریبا جوړ کړي دغه سپغره کې زنغوزای وچوي چې دغه ونه دلته وشي ځکه دا بوټی چې وخوځيږي یا غرته ته انتقلوي یا هغه وخت نه وي معیار شوی دا بیا واپس وچیږي او ګومان کوم ډېرې ونه لکه شوې او زنغوزي وکړل خو واپس چې د کوم غرو ته انتقال شو په غرو کې دغه واپس هغه شو وچ شو که چیرې که داسې وشي مخکې کار کوو خو بس د حکومتو بدلېدو سره دا کار په ټپه ودرېده که چیرې که ما درته وویل چې داسې هغه خلک راشي چې په پوهېږي چې دا څه رقم وکړلی شي ځنګلونه خو خبره په دغه څلوېښت کاله جنګ کې عمر راځي دا بمبارونه چې وشو اکثر ځنګلات وسوه په ماینونه کې دي شاید کې دا والی شوي دي دا مشکلات شته په افغانستان کې د دغو ځنګلو ځکه دا ځنګلونه دي غرونه دي په دا کې دا مشکلات شته خو د هغه دپاره د دغې شنه کولو دپاره او بیا کار کولو دپاره داسې دایمي کار نه دی شوی چې سړی دا فکر وکړي یا لیم دي چې خلک ورته تیار دي چې څوک یې غاښ کوي کوریې جوړې کړي یا شای جوړ کړي خو د هغه مؤسسه طرفه یا دولت طرفه داس کار نه دی شوی چې دا بیا شروع
بله ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري په دې پروګرام کې د جلغوزو په اړه خبرې کوو زموږ میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص د پکتیا پوهنتون استاد مجیب الرحمن عارض په خصوص کې د جلغوزو د مارکیټ رئیس شهزاده زادران د افغانستان د جلغوزو د سراسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
وربشو استاد په څومره وخت کې د جلغوزي ونه په حاصل راځي؟ فکر کوم چې ډیر وخت واړي.
بالکل سروان صاحب، د کرنې څخه وروسته دا ونه تر حاصل پورې تقریبا شل کلونه وخت نیسي، یعنی د شلو کلونه وروسته دا ونه حاصل ته برابرۍ چې حاصل وکړه.
او به عمر څومره دی؟ عمر څومره دی؟
عمر یې تقریبا تر سلو کلونو پورې هم رسیږي.
درست، ډیره مننه. نو لدې معلومیږي چې د جلغوزي ونې ته باید ډیر صبر وشي. شاید یو دلیل به همدا وي چې دا خلک ډیره توجه نه کوي چې نوې ونه وکړي، یا تر اوسه پورې پوهنتونونو هم په دې برخه کې کم کار کړی دی.
بالکل، ستونزه دا ده چې سروان صاحب، د دې جلغوزي د ونې هغه طبیعي احیا که چیرې په طبیعي توګه صورت ونیسي هغه ډېره موافقه او په کمو مصارفو سره ترسره کیږي. په دې معنا چې په طبیعي توګه د ونې څخه تخم راکویږي، په طبیعي توګه خاوره لاندې کیږي، ځنګل هغه خاوره، هغه محیط، هغه استفا، هغه اقلیمي شرایط ټول ورته مساعد دي. په طبیعي توګه دا راشن کی او په تدریجي توګه په ونه باندې بدلی، او په دې توګه زړې ونې د نوې ونې د زړو ونې ځای نیسي. خو له بده مرغه په افغانستان کې دغه طبیعي احیا اوس مختل شوې ده، یا خلکو د نامناسب استفادې په اساس باندې طبیعي احیا اوس بیخي صفر او په نشت باندې حساب ده. نو په همدې اساس اوس په نړیواله کچه یا په نورو هیوادونو کې چې جلغوزي شتون لري، هڅه روانه ده چې په مصنوعي توګه یې احیا کړو د ځنګلونه. په دې معنا چې د جلغوزیو تخمونه را وړي په کرنیزو ځمکو کې وکري، تر شنه کېدو او په نیالګي باندې تر بدلېدو وروسته یې انتقال کړي ساحې ته. خو د زدران صاحب د خبرې په تایید باندې چې د دو کار نتیجه تقریبا 15% ده، یعنی کوم تخمونه چې موږ کرو که 100% راشنه شي بیرته ساحې ته چې موږ انتقالي وو، تقریبا 15% پورې هغه ژوندي پاتې کیږي چې دا زیات ضایعات لري، چې په دو اړوند هم څېړنو ته ضرورت دی تر څو څېړنې وشي د دو عامل پیدا کړل شي چې ولې د کار دغه کم احیا یا دغه ضایعاتي ولې دومره زیات دي. دوهمه دا په نړیواله کچه په پایښت لرونکي مدیریت کې کرنیزو جنګلاتو په پایښت لرونکي مدیریت کې درې مهم کړنلارې دي چې هغه لبده مرغه په افغانستان کې و هم نه عملی کی د ماده منګل صاحب څخه او د زدان صاحب څخه غوښتنه ده چې ترڅو د کلیوالو خلکو سره یو تفاهم ته ورسیږي ترڅو د دوه دریو کړنلارو څخه یوه کړنلاره انتخاب کړل شي ترڅو په طبیعي توګه دغه ځنګلونه احیا شي او د هغو هغه اضافي مصارف یا چې په کرنیزو ځمکو کې مصارف راځي د هغو نه هم مخنیوی شي او په کمو مصارفو باندې په کم وخت کې موږ وکولی شو د طبیعي ځنګلونو احیا یو څه لوړه کړو. هغه دا ده چې موږ تاسې په پکتیا او پکتیکا او خوست ولایتونو کې تقریبا یو لکه 60,000 کورنیو ژوند په دغو ځنګلونو پورې تړلی دی. دوی د خپل ژوند د پرمخدولو دپاره د ونو څخه په زیاته اندازه وزې راټولوي او دغه د راټولولو طریقه یې هم لکه زدران صاحب چې وویل په مناسب وخت کې نه ده، د مناسبو وسایلو دوی شتون نه لري او له بلې خوا یو ځنګل دی توپوګرافي ستونزې شتون لري. نو دوی د ځوانو نیالګیو د پښو لاندې کولو، د هغو د تخریب او د ونو د شاخونو د ماتېدو سبب ګرځي. راځم هغه درې کړنلارې چې دغه ستونزه ورسال کی، هغه دا دي چې دوی د ځنګل په څو برخو باندې وویشي. په دې معنی چې 10 هکتاره ځنګل دی، دغه 10 هکتاره د دې په دریو کلونو کې داسې هغه کو چې مثلا د دریو هکتارو نه د یو کال دریو جربونه د یو کال حاصل ټول کو د دریو نه دوه د استراحت دورې ته پرېږدي. یعنی تخمونه چې په طبیعي ډول راتوی شي ته خاورې لاندې شي په نوي نیالګي باندې بدل شي. یوه دا طریقه ده چې مثلا موږ تاسو څو ونې په یوه ځنګل کې پرېږدو چې په طبیعي ډول تخم یې شین شي راتوی شي، یعنی غوزې کې پرېږدو چې ترڅو یې تخم په طبیعي ډول راتوی شي او په نوي نیالګیو باندې بدل شي. د څو ونو پرېښودل یوه دا طریقه ده. بل دا طریقه ده چې موږ په یوه ونه کې یو څو غوزې پرېږدو ترڅو هغه طبیعي احیا د پاره تخم راتوی شي، بیرته تخاور لاندې شي او په نوي نیازي باندې بدل شي. خو له بده مرغه د دې مدرو پالیسۍ یا درو ستراتیژۍ نه یوه هم په افغانستان کې نه عملي کیږي. یعنی ملا موږ ځنګل په څو برخو باندې وشلای دي چې د یو برخه د ریجنریشن یا دوباره احیا د پاره باید وساتل شي، طبیعي ډول د ټولو ونو نه تخم راتوی شي او په نوي نیالګي باندې بدل شي. دا کار هم نه کوي. په یو ځنګل کې یو څو ونې هم نه پرېږدو چې یو په لاسو ونه کې ونه پرېږدو چې د طبیعي احیاء لپاره وساتل شي. او نه داسې هم کوو چې د ونې په لوړو ارتفاعاتو کې او په لوړو خوخونو کې یو څو غوزی پرېږدو ترڅو هغه په طبیعي ډول تخم راتوی شي او په نوي نیالګیو باندې بدل شي. نو دغه د حد نه استفاده د دې سبب شوې ده چې د دغو طبیعي احیاء د قطع او ځنګ سره مخامخ شي.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ ځدران صاحب. دا اوس چې له پکتیا او پکتیکا او خوست پرته د افغانستان په نورو ولایتونو کې ما قسم اشاره وکړه چې په نورستان کې هم کېږي، کونړ کې هم کېدای شي او په کاپیسا کې هم. آیا په دې اندازه زړغوزه کېږي چې هغه تاسو واخلئ او صادرې کړئ؟
او دغه د خوست پکتیا او خوست نه د پکتیا پکتیکا او خوست نه علاوه د جلال آباد ولایت کې په دولس کوم سړی دی په دا کښته لکه دی وزیر تنگای په نام سره یو ځای دی کې په دا کښتا لغمان کښتا کونړ کښتا دی کابل په سروبي کښتا دغه طرف ته دی کاپیسا په غرونو دی تاګاو طرف ته شتا زیات څنګه وزای زما د وزیر دسمه ده چې صرف کام ده دغه طرف ته زما وزای شتا دی دغه ولسوالۍ په
یعنی په دې اندازه شتا چې هغه وس راټولې شي او پروسس کې شي او خارج ته صادرې شي.
او زیات تر اوسه د خوست پکتیکا او د پکتیا په نسبت لکه شپته کې شپته فیصده یا فیصده د دغه منطقه ده او 40% یا 10% د یغه طرف ده.
درست. سلامت اوسئ منګل صاحب. تاسو مخکې په دې د صادراتو په اړه خبرې کولې او مو ویل چې د دوبۍ له لارې چین ته صادرې شي. پخوا به حکومت و سبسیډي ورکول، هغه هوایی دهلیزونه جوړ شوي ول. آیا اوس هم حکومت دغسې کوم امتیاز ورکوي د جلغوزو د صادراتو لپاره؟
روان صاحب په 2013 کال کې هوایی دهلیزونه خلاص شو چې رسمي توافقنامه ورسوه د چین سره صادرات شروع شول چې د هغو کې 50% تصدی ورکول کېده، 50% تجارو ورکول صادر کړو ورکول چې دا ډېر یوه ګټوره ډېره ښه خبره وه. خلکو نه کوم بوج نه و، په تجارو بوج نه و، په ځنګلونو والا بوج نه و. اوس خو مکمل هر څه چې دي دا تجاری ورکوي تجار لونه دا جلغوزي
بله منګل صاحب منګل صاحب تاسو ول چې وس صادری شي او د 2013 کال نو وروسته دغه اوغوي دالیزونه پیل شول اما تر دې مخکې به ډیره جلغوزه ستاسو د ولایتونو د درو ولایتونو د لوی پکتیا دا به پاکستان ته په غیر قانوني لارو تله او لاغه ځاینه به چین ته صادرېده آیا اوس هم له غیر قانوني لارو اخوا ته اوړي؟
نه نه اوس اوختل نشته اوس په کلکه باندې دا د اتحادیې او د تجارو دا کوشش و د هلې ځلې وې په دې باندې د صادراتو باندې افغانستان په نوم جلغوزی نه پیژندل 2013 کال بیا کم کم پاکستان ته په غیر قانوني لارو اوختل بیا مکمل بند شو داس بند شو د جمهوریت وخت کې راځي اعلان وشو چې جلغوزی کا غیر قانوني گیر شو لغا بالکل لغا ضبط کې دته بیا حکومت تجارت او پاسپور کولای کې نه غا ضبط اوس 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 وخت کې راځي عبارت په وخت کې په مکمل به معنا باندې مکمل څنګه جلغوزی
سلامت شو ځاتران صاحب له چین پرته نور کوم هیوادونو ته جلغوزه صادری شي
دا چین نه پرته غټ بازار خو په چین کې راځي ځکه ټول زیات زنغوزای چین ته ځي نور لکه هغه ته دوبۍ ته سعودي ته یا دغه وطن ته ځي اروپا ته دا موږ هغه نه لرو لاره دا نه لرو لکه چین ته چې موږ لرو موږ دې هغه نه دا هغه ته چې باید اروپا کې موږ ته داسې بازارونه وګوري داسې په یو ویزي جوړې کړو اوس لکه چین ته دې موږ تجارانو ویزي خلاصې دي ځکه د چین ته موږ ډیر مال صادرو هلته وزیر کوي او زو اروپا ته نو د موږ د زنغوزیو تجارانو کچرې کوي زه خلاص شي بیا موږ آزاد بازار ورته وغوښتی شو چې هلته وغږېږو نه هغه وکړو مشکلات موږ که دغه دی چې اوس اروپا ته صادرېږي خو د چین د لارې نه صادرېږي یا د دوبۍ د لارې نه صادرېږي رسم د افغانستان نه تر اوسه پورې داسې زیات مال نه دی لږ داسې خو ځي کم کم لکه هندوستان ته ځي د افغانستان نه صادرېږي هندوستان ته اروپا ته ځي خو د دوبۍ یا د چین د لارې نه ځي
درست ډېره زیاته مننه اوس یو اوریدونکی لرو وګوري چې دوی څه وایي ځان راوپېژنه آزادي راډیو
سلام علیکم احمدی نمر خل میدان خار نو
مهرباني کوي احمدی صاحب
وروره دې جلغوزی پر رابطه باندې تاسو پښتنه کوله د کبازو دوستانو چې ویلي افغانستان کې په پکتیا کې پکتیکا کې په خوست کې همدارنګ دې شرقي کې لکه جلال آباد او کونړ او فرزندان نورستان په دې دغه کې جلغوزی کې څه تر اندازې څنګه معلومات ترو او صادرات په مورد کې ما دې دوستانو نو وویل وقت د چین لاره دی د صدرات کیږي د 2013 کال نه په دی خواته دا په رسمي ډول چې صدرات کیږي معلومات ترو دغه مملکو ته او نور نو بازي نور ملکونو ته کیږي نو دا به د چین لاره زی مستقیما یعنی د افغانستان د لاره نه صدرات
درسته bale ډیر مننه سلامت اوسه احمدی صاحب کور ودان ور بشو استاد ارز د جلغوزی یو بنه څومره حاصل ورکوي البته په متوسط ډول چې مرزم نه یو حالې لکه دا ساش کال چې وزه شنوه دا سې کال نیوی عادي کال وی
مننه سروان صاحب د جلغوزی د حاصل اندازه لکه ما چې مخکې هم یادونه وکړه د یو کال نه تر بل کال پورې توپیر کوي دا په مختلفو ارتباطاتو کې توپیر کوي او حتی د جلغوزی د عمر پورې توفیر کوي یعنی کله شل کلنۍ باندې دا ونه په حاصل باندې رسی حاصل یو په لومړیو کې خورا کم او په تدریجي توګه حاصل زیاتېږي حتی دغه غوزو دا بیا هم په اقلیمي عواملو پورې اړه لري په داخل د غوزې په سایز یا جسامت پورې اړه لري چې څومره د غوزې سایز یا جسامت یا اندازه زیاتوي په هم اندازه په داخل د غوزو کې د تخمونو تعداد زیاتوي په هر اندازه چې غوزه زیاتوي په داخل د غوزه کې بیا د تخمونو سایز یا اندازه هم ورته زیاتوالی کوي خو مجموع کې په افغانستان کې د جلغوزي په پی واحد یا په پی ونه باندې د حاصل اندازه نظر نورو هیوادونو ته کمه ده، خو کیفیت د نظر هغه زیاته ده. خو بیا هم داسې مشخص سروې یا مشخص معلومات چې موږ وکولی شو د یوې ونې حاصل نظر سین، نظر ارتفاع، نظر اقلیمي شرایطو ته وټاکو، داسې ډیټا تر اوسه شتون نه لري. نو موږ نشو ویلی چې مشخص تعداد، البته ما مخکې هم یادونه وکړه چې دا د جلغوزي د ونې عمر، د هغو تجسامات، اقلیمي عواملو، په ارتفاع او مختلفو عواملو پورې اړه لري.
بله، ډېره مننه استاد. لکه نورې ونې چې پیوندېږي، آیا د جلغوزي ونه هم پیوند کېدای شي د دې لپاره چې لا ډېره حاصل ورکړي؟
ډېره مننه چروان صاحب. مشکل دا دی چې جلغوزه موږ د تخنیکي نه بحث ته ولاړ شو، هغه نو هارډوډ سخت لرګی دی، نه دا د ریښې د تولید یا د قلمې په واسطه د تکثیر وړتیا نه لري. له بده مرغه نشو کولی موږ تاسې هغه پیوند کړو یا اصلاحیې کړو. نو یوازنۍ طریقه چې موږ تاسې کولی شو حاصل یې زیات کړو، هغه مثلا جینیتیکي یا د بایوټیکنالوژي د ټیکنالوژۍ نه استفاده کول دي، تر څو مثلا موږ تاسې وکولی شو د هغو حاصل زیات کړو. او هغه مثلا په اهلی ونو یا په کرنیزو ساحو کې وڅېړو، هغو ته مثلا په کافي اندازه اوبه، په کافي اندازه کیمیاوي سرې او دوا ورکړو، تر څو یې حاصل زیات شي. خو په طبیعي توګه چې په ځنګلونو کې شتون لري، نه د قلمې په واسطه تکثیر کېدای شي او نه په هغو کې پیوند صورت نیولی شي. په طبیعي توګه چې کومه وړتیا لري، هغو وړتیا ته یې موږ تغییر نه شو ورکولی.
درست، ډیره زیاته مننه منګل صاحب. اوس چې د جلغوزو نړیوال بازارونه پیدا شوي دي او ډیره صادریږي او له کبله قیمت هم ډیر لوړ شوی دی، آیا په داخل کې هم خلک اخلي؟
بله، اروان صاحب، جلغوزو لوی مارکیټونه چې د خوست کې دي، ډیرو ولایتونو، اکثریت ولایتونو یو مارکیټ ولسوړ غوندې پورګون کې لري، پکتیکا کې، پلغمان کې سوړ لري، نور عمومي ستر لوی مارکیټ چې دا هغه خوست د ټولو اغنا راټولېږي، دا د خوست سوداګر ټولو ولایتو ته سيزي هلته غوټي راټولوي، غوټونه با بیا جلغوزي او جلغوزو شروع شي، جلغوزي دا اخلي راټولوي دلته خوست، د خوست نه درته بیا کابل ته، د کابل نه صادرېږي. ډېر خلک کاروبار کې کوي، څوک یو بوره، دوه بوره، لکه 100 کیلو، 200 کیلو، 100 کیلو دا اخلي، په بل څه غټ سوداګر باندې خرڅوي، سو لاسخه او خستلو خرڅول کیږي، درته بیا بلوی تجارت په لاس ورځي چې هغه درته صادروي، خرڅ ته در ډیر خلک کار کوي، ډیر خلک په مصرفي پټ کې.
bale صاحب، ډیر مننه. ځدان صاحب، د پروسس ماشينونه یا فابریکې چیرته لرو، څو لرو، آیا کافی دي په افغانستان کې؟
دغه چې دا وګوره پروسس لپاره، پروسس لپاره خو تر اوسه پر مخچین ته خام ځن غوځای لګو، د پروسس لپاره دلته ډیر زیات مشنه نه لګ. مخکې ورلد بینک سره مخ قراردادونه کړی چې باید دلته خوست کې هغه ولګوي، دا مشنه ولګوي د پخولو، جوړولو، بستبندي دا وګه جوړ کی دغه په نسبت شته، دا ډیر شته. خو خبره په دغه ځای
کې پکتیا کې خوشته
دلته
په ګردیس کې،
پکتیا کې شته، په ګردیس کې شته. خو اکثریت یې موږ نه چې ساغه ته غواړي چین ته، ما مخکې ته و چې غټ بازار په چین کې راي، چین چې موږ نه غواړي خام ځن غذای غواړي، پوخ ځن غذای موږ نه غواړي، کله اروپאי هوازنه غواړي یغه ته کم کم زی او اور ته پخېږي زیات نه یې. مو دا ته و چې بازار موږ په اروپا کې نه لرو، چې موږ مشندري ورته ولګو، شای جو پروسس ورته جوړ کو
لیکن لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، په اروپا کې هم پیدا کیږي، د افغانستان نوم په لیکل شوی دی، خو پوسټ شوی بي دا، یعنی پوسټوکي اړول شوی یو تک سپینوي، هغه چې بیا څوک واخلي ډیره مزه نه کوي، تر هغه طریقې خو هغه جلغوزه ډیر فن کوي چې پخپلې پوسټوي.
نو دا خو هغه چې دی په دا کې یو هغه شپه دغه کوم هغه چورته وایي چې دا پوسټ یې نړول وی دغه ته موږ غزوایو، دلته چې دا کوم هغه کوي د لکه دغه هوادو ته چین ته خو پوسټ کې سره زی، او سو دوبای ته، سعودیا، سعودیا ته، او د اروپا هوادو ته دا مغزي. دلته ما مخکې ته وایي چې موږ زیات هغه غټ بازار په هغه کې نه لرو، په اروپا کې د چین ته زی کا الټر سپینګي، په دوبای کې سپینګي اوس شته، کامه کومه فابریکه دلته په افغانستان کې شته چې د مغز نو باسي وې لګي خو هغه په سل کې نشل فیصد دا موږ نه لرو چې زیات کار وکړو.
بله صاحب ډېره مننه. استاد عارض د جلغوزي ونه څومره اوبو ته ضرورت لري؟ د دې لپاره چې په غرونو کې دي آیا په دې اړه تحقیق شوی دی چې یوه ونه څومره اوبو ته ضرورت لري؟ او په غرونو کې نو دا کال تر کاله فرق کوي، یو کال به شاید ډېر باران وریږي، یو کال به کم وریږي، یو کال به ډېره واوره کیږي، یو کال به کمه کیږي. آیا په دې اړه څه څېړنه شوې ده چې په مجموع کې څومره اوبو ورته پکار دي؟
په مجموع کې سروان صاحب د جلغوزي ځنګلونه په طبیعي توګه په هغو ساحو کې مثلا انتشار یې موندلی که افغانستان جغرافیای د افغانستان کې د دې ونې طبیعي انتشار تصدیر شو، نو د پکتیا او خوست او پکتیکا کې چې دا مونسون اقلیم لري، یعنې د هند د بهر چپې راځي او دلته د باران سبب ګرځي چې دغه باران تر یوه حده کولی شي د جلغوزي د ونې د اوبو اړتیا پوره کړو. په مجموع کې په دو ساحو کې تقریبا د اورښت هغه کلنۍ اندازه د 300 میلیمتر په شاوخوا کې ده، یعنې په هغو ساحو کې چې د منسون اقلیم لري یا د هند بهر نلاندې دي، په مجموع کې چې کلنۍ اورښت اندازه 300 میلیمتر وي په افغانستان کې په دو ساحو کې شتون لري. خو له بله طرفه دا ډېره مقاومه نوه ده، یعنې دا د وچکالۍ یا د اوبو د کمښت په وړاندې خورا زیات مقاومت لري. په همدې اساس دو ته په نړیواله کچه د وچو غرونو قهرمان لقب ورکړل شوی دی، چې دوی په ډېرو ضعیفو خاورو کې په ډېرو میلان لرونکو سیمو کې د اوبو ډېر کمښت هم زغملی شي. نو تر ډېره حده
پورې دلیل به دا وي چې ریشه به ډېره ژوره ځي. که څنګه
مشکل دا د دوی یوه پالیسي ده، د ځنګلي ونو د دې په خاطر باندې چې وکولی شي د اوبو هغه قلت یا کمښت وزغمي، دوی د خپلې ریښې د ځمکې عمق ته بیایي، یعنې د ریښو وده یې خورا زیاته ده، ډېرې عمیقې ژورې ریښې لري، نو تر څو وکولی شي د اوبو د خاورې د ډېرو ژوروالي څخه هم د خپلې اړتیا وړ اوبه جذب کړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي. خو بیا هم دا ډېره مقاومه نوه ده، د اوبو قلت یا د اوبو کمښت د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت خورا لوړ دی. په ډېرو مرتبې سیمو کې یا میلانګونکو سیمو کې کولی شي خپل ژوند ته ادامه ورکړي. همدې اساس په نړیواله کچه د وچو غرونو د قهرمان لقب ورکړل شوی ده په ځنګلاتو په علم کې یا ځنګلاتو په برخه کې.
بله استاد، یو بل موضوع هم چې له تاسو سره ارتباط لري هغه دا ده چې فکر نه کوي چې زموږ په پوهنتونونو کې، خصوصا د کرنې په پوهنځیو کې، نه یوازې د جلغوزو په هر بل برخه کې کم کار شوی دی، خصوصا د دغه درو ولایتونو خوست او پکتیا خو خبرې هم چره دي، کرنې پوهنځي هم لري. فکر نه کوي چې دوی باید په دې برخه کې ډېر تحقیقات وکړي؟ ځکه چې جلغوزه نن سبا له زرګونو خلکو له ژوند سره ارتباط لري.
بالکل سروان صاحب، تاسو سم څه موافق یم. ستونزه په افغانستان کې ده چې په افغانستان پوهنتونونه چې دي ریسرچ یا تحقیق یا تړنې برخه ته زیاته توجه نه ده کړې. حال دا چې په نړیواله کچه پوهنتونونه د تړنو مراکز وي، یعنې دولتونه خپل ستونزې د پوهنتونونو سره شریکوي تر څو هغوی استادان متخصص په دې اړوند څېړنې وکړي او دوی ته د حل لارې را پیدا کړي. خو له بده مرغه د افغانستان په اکثره پوهنتونونو کې څېړنو ته زیاته توجه نه کوي، د جامعې ستونزې نه درکي تر څو په هغو اړوند څېړنې ترسره شي. خو له نیکه مرغه په دو وروستیو کې اکثره پوهنتونونو کې د څېړنې یو معاونیتونه رامنځته شول، د وزارت په سطحه یو معاونیت رامنځته شو چې پس د دو موږ تاسو ټولو پوهنتونونو ته د څېړنې یا تحقیق لپاره بودیجې ورکړو، چې د دغو بودیجې په لګولو سره به مختلفو برخو کې څېړنې ترسره شي، د جامعې ستونزې، د جامعې اړوند ستونزې ته به د حل لارې پیدا شي. چې دا یو نیک اقدام دی. زه د تا سره موافق یم چې تر اوسه پورې یو دا چې موږ د څېړنې یا تحقیق لپاره بودیجه نه درلوده، دوهم دا چې امنیتي یا نورې ستونزې وې چې ریسرچران یا څېړونکي نه شوای کولی ځنګلي ساحو ته ولاړ شي، دا بله ستونزه وه. د بودیجې کم بله ستونزه وه، او نور هغه امکانات چې د یوې څېړنې یا تحقیق لپاره په کار دي یا اړین دي، هغه پوهنتونونه د پوهو د قلت یا کمښت سره مخامخ دي. خو له نیکه مرغه نوی اقدام پیل شوی دی تر څو پوهنتونونو ته بودیجه په واک کې ورکړل شي او د هغو دپاره ټول هغه لوازم، هغه وسایل او شرایط چې د ترنې لپاره اړین دي، هغه ته په واک کې ورکړل شي تر څو په مختلفو برخو کې، نه د کرنې په برخه کې، د محیطي سیمو برخه کې، په ټولنیزه برخه کې څېړنې ترسره شي او پوهنتونونه د دغو په ټولنیزو مراکزو باندې بدل شي تر څو دولت ته پالیسي سی ساز مشوره ورکړي، یعنی د پالیسی په سطحه د هغو سره مشورې شریکې کړي تر څو په اړوند برخه کې د هغو مشورو نه استفاده وشي، او کومې ستونزې چې د طبیعي منابعو، ځنګلونو، زراعت، کرنې او حتی په ټولنیزو برخه کې شتون لري، د دغو څېړنو په مټ هغو ته د ستونزې د حل لاره پیدا شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. نور نو وخت هم نه لرو، له ټولو درنو مېلمنو څخه مننه. د پکتیا پوهنتون استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص مجیب الرحمن آرس څخه، همداراز په خوست کې د جلغوزو د مارکیټ رئیس شهزاده زادران څخه، او د افغانستان د جلغوزو د سراسري اتحادیې له مرستیال نورګل منګل څخه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ او زموږ پوښتنو ته ځواب ووایو. د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعت دوام داری.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو بہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا یو دمورا ولنا وی پیدا زا چه پیدا وی دچان وی اشنا زا چه کول میستا و سرگو تکاتا ہو خود بگرزم لیوانای پا دنیا زا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاته پاته خله ځواني دا وچاته پاته خله ځواني دا ارمان دې ارمان دنیا پاني دا وچاته پاته خله ځواني دا وچاته پاته